द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका दिवा रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی اندنه هبرس کال 2018 د مې د میاشتې 13 نیټه را وخت شوی دی په پاکستان کې د سهار 8 بجې افغانستان کې شوی دی 8 بجې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ګول ورځ او د شپې 11 بجې شوی دی د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د نیمه ګڼې د خبرونه کې درته دا محمد اکرام هرکلی وایم اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی د پاکستان سپریم کورٹ د ګل پورز د وزیر اعظم نواز شریف ته کورنۍ په بهر ملکونو کې پټ جایدادونو پلټنه کوونکې کمیشن د غړو په سر د نواز شریف د زوی حسین نواز اعتراض رد کړی دی. د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ د خپل زوم او د وایټ هاوس اعلی سلاکار جیرډ کوشنر په داسې حال دفاع کړی دا چې امریکایي میډیا وایي نوموړي د روس سفیر سره د ملاقات په وخت د کرملین سره پټو رابطو جوړولو کوشش کړو او جاپان د شمالي کوریا د لنډې فاصلې پورې ویشتونکي بیلستیک میزایل تجربې غندنه کړې ده او ویلي د دې په سختۍ سره جواب ورکوي. اوس وخت شي د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان سپریم کورٹ د ګل پورز د وزیر اعظم نواز شریف ته کورنۍ په بهر ملکونو کې پټ جایدادونو پلټنه کوونکې کمیشن د دوه غړو په سر د نواز شریف زوی حسین نواز اعتراض رد کړی دی او تحقیقاتی کمیشن ته حکم کړی دی چې د خپل اختیار دننه پلټنه جاری وساتي. حسین نواز عدالت ته په خواست کې د کمیشن په دوه غړو د سیکیورټیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان سیکرٹری بلال رسول او د سٹیٹ بینک اعلی چارواکي عامر عزیز باندې اعتراض کړو او ویلي دوی په موجودګۍ کې د کمیشن په شفافیت او د دې په رپورټ اثر غورځېدای شي. حسین نواز ویلي بلال رسول کورنۍ د تحریک انصاف سره تعلق لري او عامر عزیز د پخوانی پوځي عامر جنرال پرویز مشرف په حکومت کې د نواز شریف د بیا پیپر ملز مقدمه کې د قومي احتساب ادارې د پلټنو برخه و. د مصر او لیبیا جنگي جهازونو د داشتن لارو په مرکزونو هوائي حمله کړي چا چې 13 په مصر کې یو کم دیرش عیسایان وجلو. اني شاهدین وایي په هوائي حملو کې د لیبیا درناخار په نخ کړی شوی چرته چې مصر وایي وسله والو مرکزونه لرل. د مصر پوځ تر اوسه دغه هوایي حملې پخلی نه دی کړی. د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ د خپل زوم او د وایټ هاوس اعلی سلاکار جیرډ کوشنر دفاع کړی او ویلي جیرډ کوشنر د هیواد لپاره غټ کار کوي او په هغه باندې دی پوره باور لري. یو شمیر امریکایي خبری ادارې وایي جیرډ کوشنر د تیر کال دسمبر په میاشت کې د ډانلډ ټرمپ واک اختیار په خپلو لاسو کې اخیستو وړاندې د روس سفیر سره د ملاقات په وخت د کرملین سره پټو رابطو جوړولو کوشش کړو. د کوشنر وکیل ویلي موکل یې د ټرمپ کمپین او روسي چارواکو ترمنځ د اړیکو په حقله د کانګرس په پرټنو کې د مرستو لپاره تیار دی. د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ په جنګونو کې وډل شو امریکایي پوځیانو ته د ګل په ورځ د عقیدت پرځونې وړاندې کړي او ویلي امریکایي پوځیان د تراکرې پر ضد جنګ ګټلو لپاره جګړه کوي. ډانلډ ټرمپ ویلي امریکایي پوځیان د یو داسې دښمن نه د خپل اولس تحفظ لپاره خپل ژوند په خطر کې اچوي څوک چې د انسانیت پر ضد جنګ لپاره بېګناه خلک قتلوي. ډانلډ ټرمپ دا خبرې په جنګونو کې وجل شو پوځیانو په یاد کې د تقریباتو په وخت واشنگټن سره نږدې د ورجینیا آرلنگټن په یو ادیره کې راغونډ شو خلکو ته کړي دي. شمالي کوریا د ګل پورز لنډې فاصلې پورې ویشتونکي بل بلستیک میزایل تجربه کړې. امریکې بحرالکاهل پوځي کمان وایي د میزایل تجربه د شمالي کوریا په مشرقي ساحل شبي چې د جاپان په سمندر کې غورځېدلې. پوځي کمان ویلي میزایل امریکا ته کومه خطره نه ده پیدا کړې. خو د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه ویلي دی به د دې په سختۍ سره جواب ورکوي. د فرانس صدر ایمانوئل میکران د روس صدر ولادیمیر پوتین سره مخ ملاقات وروسته د کرملین په مرسته چلیدونکي ټلویزیون رشیا ټوډے او سپټنیک خبري اداره پروپیګنډا بللې. میکران ویلي د فرانس رمان کال صدارتي انتخاباتو کې دغه دواړه ادارې په خلکو اثر غورځولو او پروپیګنډې سرچینې وې چې پکې پوتین د خیاله خدادارتي امیدوارې میرین لیپن سره مرسته کړې وه. پوتین د ګل پورز ورسایلس کې په خبري کانفرنس کې دغه تورونو نه انکار کړی او ویلي کرملین د فرانس انتخاباتو باندې اثر غورځولو کوشش نه دی کړی خو د مارچ په میاشت کې د میرمن لیپن سره شوې ملاقات دفاع کړې.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د زو خپل اولنی ریپورت اړخته د پاکستان سپریم کورټ د ګل پورز د وزیر اعظم نواز شریف ته کورنۍ په بهر ملکونو کې د پټ اعدادونو پلټنکونکي کمیشن دوه غړو په سر د نواز شریف د زوی حسین نواز اعتراض رد کړی دی او تحقیقاتي کمیشن ته حکم کړی دی چې د خپل اختیار دننه پلټنې جاری وساتي. نور حال په دې حق باندې تاسو زمونږ همکار اشفاق مومن په دې ریپورت کې وړاندې کوي.
د پاکستان د سپریم کورټ د ججانو درې کسیزه خصوصي ډلې د پاناما رسوایۍ د پلټنو لپاره جوړ کړل شوی شریک ټیم په دوو غړو د وزیر اعظم د زوی حسین نواز تحفظات رد کړي دي. د پلټنه کوونکو ډله د سپریم کورټ په امر جوړه کړې شوې ده. د وزیر اعظم نواز شریف زوی حسین نواز په شریک ټیم کې بلال رسول چې پاکستان کې د سټاک ایکسچینج او پیسو د کاروبار د څارنې د ادارې ایس ای سی پی سیکرټر دی، په هغه او عامر عزیز چې د سټیټ بینک مشر دی باندې د اعتراض خواست جمع کړی وو. حسین نواز ویلی دی چې د دې دوه مشرانو په پلټنه کوونکې ډله کې شاملېدو سره به بېطرفه او صفا پلټنو باندې اثر پرېوځي. په خواست کې د وزیر اعظم میاں نواز شریف زوی په بلال رسول باندې تور پورې کړی دی چې د ده تره یا ماما میاں محمد اظهر د پاکستان تحریک انصاف ګوند مرستیال دی. د کوم ګوند لخوا چې په وزیر اعظم او د هغه په کورنۍ په نامه رسوایی کې مقدمه جوړه کړې شوې ده. حسین نواز په امیر عزیز باندې هم په خپل خواست کې اعتراض کړی چې وایي دی د پخوانی صدر پرویز مشرف د واک په موده کې د دوی د هدیبیا پیپر ملز په مقدمه کې د پلټنو د کمیټې غړی او د احتساب ادارې نیب مشر وو. د حسین نواز نوی وکیل خواجه حارث چې په دغه موقع موجود وو هم په دغه دوه غړو باندې نیوکه وکړي او زیاته یې کړه چې دغه دواړه سپکه خوله هم خوځي. د سپریم کورټ جج اعجاز افضل خان چې درې کسیزه بینچ مشري کوي د وزیر اعظم د زوی او د هغه د وکیل دغه تورونه رد کړل او د پلټنو شریک ټیم ته یې د پلټنو جاری ساتلو امر وکړ. ولی بل جج د حسین نواز په اعتراض وویل چې دغه دواړه د پلټنه کوونکې ډلې غړي په رښتیا هم د سپینو جامو د مجرمانو د پلټنه کولو په کار کې لوی تجربه لري. د وویل چې موږ به د پلټنه کوونکو غړو ډله په هیڅ شکل نه بدلوو او نه څوک موږ د دوی د کار څخه منع کولی شو، ځکه چې دغه ډله هم د سپریم کورټ په امر باندې د پلټنو لپاره جوړه کړې شوې ده. د سپریم کورټ جج د ډان ورځپاڼه لیکي چې د وزیر اعظم زوی ته وویل که څوک هم وزیر اعظم وي او یا عام تن د قانون نه مبرا نشي کېدی. په سپریم کورټ کې د اوریدنې په وخت د اف ای ای مشر چې د پلټنه کوونکې کمیټې یا ډلې مشري هم کوي واجد ضیا وویل چې د قطري شاهزاده حماد بن جاسم بن جابر الثانی د دوی ډلې ته نه دی وړاندې کړل شوی. د پاناما رسوایۍ په مقدمه کې د وزیر اعظم د بچو وکیل د قطري شاهي کورنۍ دوه لاس لیکړې شوی خطونه هم عدالت ته وړاندې کړل. د سپریم کورټ جج افضل خان وویل قطري شاهزاده د پلټنه کوونکو کمیټې ته که وړاندې نه کړې شو نو د هغوی خطونه به هم رد کول کیږي. عدالت ته دا هم وویل شول چې درې هغه کسان چې ورته پلټنه کوونکې ډلې ته د وړاندې کېدو ویل شوي وو تر دې وخته پورې نه دي وړاندې کړی شوي. د سپریم کورټ بینچ د نیشنل بینک آف پاکستان مشر سعید احمد ته امر کړی دی چې نن یعنی د نهې په ورځ دی دغه د پلټنه کوونکې ډلې ته مخامخ شي، ګنی پر ضد به یې ضمانت نه کېدونکې وارنټ جاری کړی کیږي. نن به یو ځل بیا د وزیر اعظم زوی حسین نواز د پلټنه کوونکو ډلې ته سره د تمامو ثبوتونو وړاندې کیږي. یاد دی وی چې د اتوار په ورځ هم حسین نواز دغه ډلې ته وړاندې شوی وو او د پلټنه کوونکې ډلې د پوښتنو ځوابونو څخه یې انکار کړی وو او ویلی وو چې د هغه لخوا په دوه غړو باندې د اعتراض خط جمع کړی شوی دی نو ځکه نه غواړي چې د دوی د پوښتنو ځوابونه وکړي.
او زو چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې څه لیکل شوي دي دې ته زموږ همکار مختار خلیل صاحب کتنه کړې.
د امریکی صدر خاغلی ٹرمپ خپل کلهم صدارتی انتخابی مهم کی پهیره هم د افغانستان د جنگ ذکر نه دی کړی. خو د صدارت په منصب د کیناستو وروستو چې دا وخت کمې اهم عالمی مسلې د صدر ٹرمپ په میز پرتی دی، په دې کې د افغانستان د جنگ مسله غالبا چې د نورو ټولو مسنو ځینې بالا او اهم ده. د امریکی په هر قسم میډیا کې د افغانستان په موضوع تقریبا هر ورځ مختلف قسم تجزیه او معلومات خوریږي. نن هم د امریکی مشهور اخبار نیویارک ټایمز خپل د سر اداریه د افغانستان په جنگ لیکلی ده. اداریه لیکي چې امریکا دا وخت په افغانستان کې د خپل تاریخ د ټولو نه اوږد جنگ کې انښتې ده او سخت کال شپاړس کاله پوره شوي دي. په دې جنگ د امریکې تر اوسه پورې $800 بلیون تاوان شوی دی او 2000 فوجیان پکې د خپلو سرونو نه خلاص شوي دي. د دومره زیات امریکاني جانی او مالی تاوان باوجود نن هم افغانستان کې قلاری نشته او هر څه مخ په شا روان دي. طالبانو بیا خپلې خپې مضبوطي کړې دي، په خپله خوښه حملې کوي او نورې سیمې نیسي. دې نه علاوه طالبانو سره سره د القاعده او د دولت اسلامي غوندې نور توندلاري ګوندونه هم راپیدا شوي دي. نیویارک ټایمز خپله اداریه کې زیاتوي چې نن زمان افغانستان کې د امریکې 8500 فوج پروت دی، خو امریکنو فوجي کمانډرانو تر 5000 پورې نور فوج غوښتی دی، کوم چې دوی یو ډېر مناسب تعداد ګڼي. خو په 5000 امریکني فوج افغانستان ته په لیږلو به د امریکې افغانستان کې اخراجات 80% نور زیات شي. هر کله چې پخوانی صدر اوباما افغان جنگ نه د ځان خلاصولو لوس کړی و. اداریه زیاتوي چې افغان جنگ له د نور فوج غوښتو د امریکنو نیلانو غوښتنه څه نوې خبره نه ده، خو اداریه تپوس کوي چې آیا د نور زیات فوج افغانستان ته په غوښتو به امریکني کمانډران څه واضحه کامیابي وکړي. ځکه چې امریکې خو د 100,000 فوج په زور څه کامیابي ونه کړه، نو په 45,000 اضافي فوج به دوی څنګه طالبانو له ماتې ورکړي. اخبار لیکي چې د اضافي فوج مطالبه صدر ټرمپ ته پرته ده او تر دې وخته پورې پی هغه چپ دی. د خپل صدارتي انتخابي مهم د وخت نه واخله، تر دې وخته پورې د صدر ټرمپ د افغانستان په حواله سوازیه اقدام تیره هفته افغان صدر اشرف غنی سره د ملاقات دی. وایي چې د وایټ هاوس دننه ناست چارواکي افغانستان ته د نور فوج لیږلو په معامله خپلو کې متفق نه دي. امریکا ډېره وړاندې په دې نتیجه رسېدلې ده چې د افغانستان د شخړې اوارې د جنگ د لارې ناممکن دی، او که څه اوارې کېدی شي نو هغه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ څه ممکن سیاسي لوزنامه ده. په دې لوري وړاندېني ټول کوششونه ابستلي دي، خو ځینې کسان وایي چې امریکني او افغان فوجونه که فوجي عملیات کم کړي نو کېدی شي چې افغان طالبان ورسره څوک خبرو ته کینی. نیویارک ټایمز د افغانستان د جنگ په حق خپل اداریه په دې ختمه کړې ده چې د نورو حالاتو سره سره د افغانستان په خپل سیاسي قیادت کې ډېرې خامې دي او په خپلو کې سخت بې اتفاق دي. بډې رشوتونه په ټول ملک کې خواره دي او د پوډرو کاروبار خ په درس کې روان دی. بلخوا پاکستان هم یو لانجمار ګوانډي دی او افغانستان کې د هندوستان د اثر رسوخ خورېدو نه ډېر په ویره کې دی. که صدر ټرمپ د اضافي فوج په حق له خپلو جرنیلانو سره سلا شو، نو بیا به کابل کې د حکمرانۍ د وضع ښه کولو او پاکستان نه د زیاتې ملګرتیا حاصلولو لارې چارې لټوي. اله به د سیاسي روغې جوړې لار اوارېږي.
دا د وایس اپ امریکا ډیبر ریډیو دی. د امریکې صدر ډونلډ ټرمپ په جنګونو کې وجل شو امریکایي فوجیانو ته د ګل پرز عقیدت پیرزمنې وړاندې کړې او ویلي امریکایي فوجیان د ترهګرۍ پر ضد جنګ ګټلو لپاره جګړه کوي او دا چې خپل ژوند په خطر کې اچوي. نور حال په د وایس اف امریکا پر رپورټ کې تاسو ته زموږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
د امریکې د یادګرنې روز یا د میموریل ډے په مناسبت دستوري تبینا کې صدر ډونلډ ټرمپ ویلي په موجوده وخت کې د ملک نوی کل د روایتي جنگونو ترڅنګ د ترهګرۍ پر ضد جګړې سره مخامخ دی. د سرخار واشنگتن سره نږدې د هیواد په جنگونو کې ژوند د لاسه ورکوونکو عسکرو لپاره په ارلنګټن هدیره کې دستوري ته صدر ټرمپ ویل امریکایي ځواکونه د داسې قسمه ترهګرو پر ضد جنگ سره مخامخ دي چې د بیګنا خلکو وجلو د لارې خپل اهداف تر لاسه کول غواړي.
The men and women who paid the ultimate price for victory and for freedom.
صدر ټرمپ دغه موقع هغه عسکرو ته د عقیدت پر ځوان روان دي کړی د چا پاړه چې نوموړي ویلي چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ ګټلو لپاره جنگيږي. صدر ترامپ زیاته کړي چې دغه عسكر د یو دښمن څخه زموږ د وګړو محفوظ کولو لپاره خپل ژوندونه په خطر کې اچولي. تمه کیږي چې صدر ترامپ سه هم وخت د پینټاګان په هغه یو خواص باندې فیصله اعلانولی شي په کوم خواص کې چې افغانستان کې د جنگ جاری ساتلو لپاره د عسکرو شمیره زیاتول شامل دي. صدر اوباما د خپل صدارت په آخري میاشتو کې د دفاع وزارت دغه خواص باندې کومه فیصله نه و اعلان کړي او ویلي چې دا به راتلونکي صدر کوي. صدر ترامپ د ارلینګټن په هدیره کې په افغانستان کې د موجوده وخت او په نورو جګړو کې د وجل شویو عسکرو کورنو سره غمرازي وکړه او د عسکرو قربانۍ واستایلې. د خپل تقریر نړوان دي صدر ترامپ د نامعلوم عسکرو په مزارونو ګلونه کې خودل. امریکا کې هر کال د مئی د میاشتې اخیری ګل د میموریل ډے یا د یادګرین ورځ په توګه نمانځل کیږي. د دې مقصد د کام د تحفظ په خاطر په جنگونو کې د ژوند قربانۍ ورکوونکو اتلانو ته پرځونه نړوان دي کول دي. د میموریل ډے په مناسبت په سرخار واشنگتن او د هیواد په نورو خارونو کې دستوري کیږي. هم دغه رنگ په واشنگتن کې د دویم نړیوال جنگ او د ویتنام جنگ په یادګارونو ګلونه کې خودل شول. په دې موخه د موټر سایکلو کتارونه د واشنگتن په سړکونو ګرځیدل چې دا رنگ د کام توجه جنگی قیدیانو او په جنگونو کې د بدرک عسکرو ته راوګرځوي. د میموریل ډے آغاز په کال 1915 شپېتم کې آزاد کړل شوی غلامانو کړو. په هغه وخت کې د پخوانی غلامانو یو ډلې د خانه جنگې یا د سیول وار په ختمېدو یو دستور کړی و چې د موجوده میموریل ډے بنیاد ګڼل کیږي. د امریکا د جنوبي او شمالي ریاستونو ترمنځ د غلامۍ په سر جنگ ته سیول وار یا خانه جنگی ویل کیږي. په جنگ کې په زرګونو خلک وجلی شوی دي. جنوبی ریاستونه د غلامۍ په حق کې وو خو شمالي ریاستونه د غلامۍ نظام ختمول غوښتل. جنگ بلا اخر شمالي ریاستونو وګټلو او په نتیجه کې په امریکا کې د غلامۍ نظام ختم شو. تر لسیزو پورې میموریل ډے یوازې په سیول وار کې د وجل شوی اتلانو د یادګرین ورځ په توګه نمانځل کېده. خو په کال 1901 کې کانګرس دا د کامی ورځ په توګه د نمانځلو فیصله وکړه. میموریل ډے په غیر رسمي توګه د اوړي د موسم آغاز یا پیل هم ګڼل کیږي. په دې موخه امریکایان د خپل خپلوانو او ملګرو سره باربیکیو یا په اور غوښه پخوي او د رایوځي کېدو دستوري کوي.
ستاسو د ټولو غږ
دیو رادیو
د ډیو ریډیو خبريالان تاسو ته تاسو د خار او د کلی
تاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ.
ډیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږ بجو نه تر نه بجو پورې
او د ماخام شپږ بجو نه تر د شپې دولس بجو پورې اوریدئ شئ.
د وایس اف امریکا ډی بریډیو دی. ترکی د روان کال شروع کېدو په وخت د داعش تنربا ډلو د حملو وروسته د داعش خلاف نه صرف په هیواد کې دننه سخت قانون پورته کړی دی بلکې په غربي هیوادونو سره په اتحاد کې هم خپل کار ترسره کوي. په ورسته ورځو کې داعش یو شمیر وسلوال په شام کې بخنه واړم په ترکی کې نیولې شوي هم دي. نور حال پې د وایس اف امریکا په رپورټ کې تاسو ته موږ همکار شبزاده وړاندې کوي.
په ترکی کې چارواکو او څېړونکو ویلي د نوي کال په شپه په استنبول کې شوی یو برید وروسته په دغه هیواد کې د داعش تنرواګون او د دغو سره تړلو وسلوالو او تنرواګوندونو پر ضد عملیاتون شوي دي. په ترکی د ترهګرۍ په اړه معلومات راټولونکي یوې شخصي ډلې لخوا ویل شوي په ترکی کې په روان کال کې د داعش اته وسلوال وژل شوي او 1500 نور نیول شوي دي. سره د دغې 1515 نور سزاوار شوي هم دي. اخوا د شام په شمالي برخه کې د ترکی لخوا کېدونکي پوځي عملیاتو په اړه ترکی ویلي دغه عملیات سرته رسولي او د اګست د میاشت راسې 2200 اته اتیا داعشیان وژلي دي. د چارواکو په وینا په دغو کې و نیم سوه یوازې روان کال وژل شوي دي. وړاندې د دېنه په ترکیې دا نیوکې کېدی چې د نورو هیوادونو نه د داعش وسلوال د ترکیې په لار شام او عراق ته داخليږي او د داعش حمایتیانو ته د دغه هیواد په سویل ختیځه برخه کې په ناځایونه هم ورکړی شوي دي. خو په ترکیې کې بیا د داعش وسلوالو لخوا یو شمېر بریدونه هم ترسره شوي چې پکې په یو نایټ کلب د یو ازبک وسلوال لخوا برید هم شامل وو. په دغه برید کې یو کم څلوېښت کسان وژل شوي وو او ګڼ نور ژوبل شوي وو. په ترکیې کې د داعش دغه خطر سیوا کېدو وروسته دوی په شام او عراق کې د داعش پر ضد جوړ ایتلاف کې په لویه کچه برخه هم واغسته او د کال 2015 د منځ راسې په هیواد دننه هم د تندرو کسانو پر ضد عملیات توند کړي. د ترکیې د نائب وزیر اعظم تر مخه په تیرو دوو کالو کې ترکیې ته راغلي سلور او یازره خارجیان چې غوښتل یې شام ته داخل شي دوی نیولي او بیرته یې شړلي دي. د روانې میاشتې په یوویشتمه نیټه په انقره کې د پولیسو سره په نښته کې د داعش دوه وسلوال وژل شوي وو. د انقره ګورنر ارکا توپاسا ویلي په کوم ځای کې چې دغه وسلوال وژل شوي دغلته د انقره سپورټس سنټر خاکی هم موجود وي چرته چې بعد واکمن ګوند کلیزه غونډه کېده او په زرګونو خلک به دغې ته راغونډېده. په ترکیې کې د امنیتي او دفاع یو څېړونکی دیمار ویووی ته ویلي امکان دی داعش ګوند دغه غونډه په نښه کول غوښتل چرته چې بعد د ترکیې صدر رجب طیب اردوغان هم وینا کوله. دغه په وینا داعش د ترکیې حکومت ته نیغ په نیغه یو پیغام لیږل غواړي. دی وایي چې د نوي کال د برید وروسته په ترکیې کې امنیتي عسکرو د سلو نه سیوا د داعش مهم کسان نیولي. داعش غواړي چې په ترکیې کې بریدونه وکړي او د ترکیې استخبارات او امنیتي ادارې دغې بریدونو ته تیار هم دي. په ترکیې کې د داعش پر ضد دغه عملیات په دغه هیواد کې د ناکامه کودتا وروسته تون شوي دي. د دغه کودتا وروسته په زرګونو خلک د خپلو څوکونو لرې کړی شوي دي او کورت پلوه سیاسي ګوندونو مهم کسان او خبریالان په جیلونو کې بندیان شوي دي.
دا د وایس اف امریکا ریډیو دی. جاپان د شمالي کوریا د بیلستیک میزایل تجربه غندنه کړې ده چې د ګل په ورځ یې کړې ده او ویلي دي د دیبا سخت جواب ورکوي. نور حال د وایس اف امریکا په رپورټ کې تاسو ته موږ همکارا کلثوم کاکړ باندې کوي.
شمالی کوریا د ګل یا د دوشنبه په ورځ د یو بل بیلستیک میزایل ازموینه کړې. دغه میزایل تر نږدې یا کوچنۍ فاصلې پورې ویشتل کیږي. دغه ازموینه په داسې وخت کې کړې چې تیره اونۍ د جی 7 په غونډه کې د پیونګ یانګ زه غوښتنه سوې چې خپل اټمي وسلې ازموینه څخه د ډډه وکړي. خو دا تازه ازموینه څخه داسې ښکاري چې شمالی کوریا دغه غوښتنه منلو سه اراده نه لري. د امریکا د بحر الکایل یا آرام سمندر کمانډر ویلي چې شمالي کوریا دغه میزایل ازموینه مشرقي ساحلي سیمې وانسن سنزدې کړې. کمانډر زیاته کړه چې دغه میزایل د غورځېدو وروسته تر شپږ منټه پورې ولیدل سو او د دې وروسته د جاپان په سمندر کې وغورځېدو. چیرې سي دغه میزایل غورځېدلې؟ دغه د جاپان اقتصادي زون یا د اقتصاد لپاره یو خصوصي ځای دی. د کمانډر وینا ده چې دغه میزایل شماری امریکې لپاره خطر نه و. خو د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه د دغه ازموینه باندې سخت خبرګون ویلی او ویلی چې شمالي کوریا ته به دغه ازموینه ځواب وایي. د جاپان ځایي ټلویزیون سره خبرو کې ښاغلی آبه ویلی چې د امریکا په مرسته به د شمالي کوریا په ضد مخصوصه ګامونه پورته کړي. د امریکا صدر ډونالد ټرمپ په خپل ټویټر پیغام کې ویلي چې دغه ازموینه کولو سره شمالي کوریا و خپل ګاونډي چین ته پسپکاوی کتلی. د ټرمپ انتظامیه د شمالي کوریا او د مشر کیم جونګ اون لپاره یو خوا سخت ټکی کاروي خو تر اوسه د پیانګ یانګ غبرګون ښکاره کولو لپاره یې څه پالیسي نه ده جوړه کړې. د امریکا د دفاع سیکرټري جیمز میټس د یکشنبې په ورځ خبرداری ورکړې که د خبرو د لاسه د شمالي کوریا سره مسلې هواري نه سي نو دا به یو ناورین جګړه وي. ښاغلي میټس مطبوعاتو ته ویلي چې د شمالي کوریا د حکومت سره په لویه کچه وسلې او راکټونه دي. حکومت د سیمې لپاره خطر دی. په خاصه توګه جاپان، سویلي کوریا او د جنگ په موقع دوی چین او روس ته هم خطر کېدای شي. په یو اونۍ کې شمالي کوریا د دویم میزایلي ازموینه ده. شمالي کوریا دا دعوی کوي چې دغه هیواد داسې میزایل تیاروي چې تر امریکا به اټمي وسلې وړلو صلاحیت ولري خو تر دا مهاله دا ویل ممکنه نه ده چې په خپل هدف پوره کولو کې څومره پرمختګ کړي.
د میرمنو غږ
زه تعلیم حاصل کوم او ما مقصد دا دی چې د انسانانو خدمت وکم.
ملالا یوسفزئی د علم رڼا غواړي.
ډیر نورې خزی او جنکې هم علم روزګار او خپل حقونه پیژندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډیر خزی په دغه ارمان مړې یا سرګردانه ګرځي.
د حق ګټلو او د ظلم تیرې لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروګرام اوریدل مه هیروئ.
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پورې.
قربانا وګما جالوان.
او استاد ته وړاندې کوو د واشنگتن اداریا
د امریکې د خارجه چارو د محکمې د انصاف په خاطر د انعامونو ورکولو د پروګرام تر مخی د داعش یا د دولت اسلامیا د ترهګر تراز الجربا چې د ابو محمد الشمالی په نوم هم مشهور دی په حق له معلوماتو په سر 15 میلیون ډالر انعام یې خو دې شوی دی. الشمالی د سعودي عرب استوګن دی. په کال 1901 اتیایم کې په عراق کې زیږیدلی دی. د داعش سره د کال 2015 نه مل شوی دی کله چې دا تحریک په عراق کې د القاعده په نوم عملیات کول. د نن سبا د دولت اسلامي د کډوالو او د مال بردارای په حق له کمیټې کې په اهم کار لګیدلې ده. او خارجي جنگیاري د ترکی غازیان ټپنا د شام جرابولس خاریه ته رسی. الشمالی او د کډوالو او د مال بردارای کمیټي د یورپ شمالي افریقي او جزیره نمای عرب سیمونه شام او عراق ته په غلا د سامان او د خلکو د رسولو د پیسو ټکو د لیندین کولو او د مال بردارای کارونه سرترسی. الشمالی په کال 2014 کې د آسترالیا، یورپ او د مشرقي وسطانه ترکی ته د رسیدلو جنگیالو شام ته د اړولو کامیاب بندوبسونه کړی وو او د شام اعزاز نومي ځای کې د نوو برتشو جنگیالو د جانچ پړتال دپاره د داعش یو مرکز هم پرانستی دی. د کال 2015 په ستمبر کې د امریکې د خزانې محکمې الشمالی د هغو خصوصي نامزد کسانو په فهرست کې ولیکلو څوک چې داعش یا دولت اسلامیه لا کار کوي. هم په دغه ورځ د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل هم په د بندیزونه ولګول. د دې بندیزونو تر مخه د الشمالی په سفر د ده د مال جایداد د بندولو او په ده د وسلو بندیزونه ولګیدل. د انصاف په خاطر د امریکې د خارجه چارو د محکمې د انعامونو ورکولو پروګرام په کال 1904 کې شروع کړی شوی دی او تر اوسه پورې د دې پروګرام لاندې په اتیو تنانو د 125 میلیونو ډالرو د مالیت نه زیات انعامونه تقسیم کړی شوی دی. دې کسانو د ترهګرو خلاف داسې معلومات ورکړي وو چې د هغو له سببه ترهګر ان په موقع یا خو نیولی شوي دي یا په بین الاقوامي سطح د ترهګرۍ نه رایسار کړی شوي دي. که چاته د ابو محمد الشمالی په حق له معلومات پی نو هغه دی ریوارډ فار جسټس دفتر ته د ریوارډ فار جسټس ډاٹ نیٹ د ویب پاڼې یا د انفو ایٹ ریوارډز فار جسټس ډاٹ نیٹ په ایمیل پته اطلاع ورکړي.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولیږئ. ایډیټوریل وی او اے واشنگتن ډی سی 202-3 یو ایس اے. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials. ګران اوریدونکو هم په دې د باندې د وایس اف امریکا ډیو ریډیو سارنۍ خبرونه سره رسیږي. نن ماښام د پاکستان د وخت مطابق 6 بجې او د افغانستان د وخت مطابق 9:30 بجې به ستاسو په وړاندې د موږ نور همکاران د ورځې د تازه مهمو خبرونو سره راځي. د محمد اسلام تاسو ته اجازه غواړم. الله پامان.
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه،
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه،
انځوریزي ګالری،
اونیزي خبرونه،
ځانګړي مرکې او بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب موندلی شئ.
www.mashalradio.com